ریوی ګران اوریدونکو او اوریدونکو تاسو ته د جی وی په یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی وینم. تاسو قربانه منزه شهیدیم. نن د دوشنبې یا ګول ورځ کال 2021 د اگست د میاشتې دویمه نیټه ده او په خبرونه کې بیا هم تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سره ټکول ورته ده. د ټي وی ګرانو لیدونکو زو د سټوک ولور ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا ځانګړي غونډه ته ویلي دوی د پایلټا رسیدلې دي چې وسلوال طالبان پر تلپات یو عادلانه سولې هیڅ باور نه لري او لږه ډلې څخه غواړي چې د واقعي مذاکرات او جګړې څخه یو انتخاب وکړي. اخوا د افغانستان د کندهار او هلمند ولایتونو کې جګړه دوام لري. بل پلو د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان جنوبی وزیرستان او پیښور کې پولیو د چیمونو د ساتنې پولیسو باندې بریدونه شوې دي چې پکې دوه سرتیري وژل شوې دي او یو تن پکې ژوبل دی. بل پلو که څه هم په پاکستان کې په ښځو د زیاتېدونکي تشدد د پیښو وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې ښځې هم برابر حقونه لري، خو د پنجاب فیصل آباد ښار کې د ښځو د حقونو لپاره د عورت مارچ لاریون ته ضلعي انتظامیه اجازه نه ده ورکړې. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره شاملوو. زموږ سره مل وسئ.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پایل شوې ده. په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات لرو چې وار په وار به در سره شامل وو، خو لومړی هم د افغانستان موضوع په اړه ونزو. او د کابل څخه زموږ سره ملګری شوې ده د دیو خبريال حکمل روان سادات. خو تر کله وایو ستړي مشي په خیر راغلی حکمل روان سادات صاحب.
ډیره مننه مناظر خورکور ودان.
حکمل روان صاحب، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا ځانګړي غونډې ته ویناوي کړې دي. کله دغه غونډې مهم ټکي د لیدونکو سره شریک کړي چې هغه په خپل وینا کې کوم خبري کړې دي؟
بلې، نن افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي شورا مشرانو جرګې او د پارلمان دواړو شوراو غړو ته یو ځای وینا وکړه. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی د دغې وینا نه یادونه وکړه چې یو سبا یو تاریخي ورځ ده چې زه د پارلمان ته به یوه وینا کوم. افغان ولسمشر نن په خپل وینا کې پر طالبانو تور ولګو چې وسلوال طالبان په افغانستان کې سولې ته نه دي ژمن او دوی په جګړو خشونت او هغه کارو باندې ورنکارو کارو باندې فعالیت شروع کړی دی چې په افغانستان کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. د خپلو خبرو کې ویل چې وسلوالو طالبانو چې په نن او سبا کې کوم بریدونه شروع کړي دي، دا نه یوازې افغان ولس افغان حکومت بلکې نړیوالې ټولنې ته هم د منلو نه دي. او څو څو ځلې په نړیوالې ټولنې په وسلوالو طالبانو باندې غږونه کړي دي او خبرې پرې کړي دي چې باید د وسلوال طالبان دغه بریدونه ودروي.
دغه یو څو خبرې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی موږ راخیستې دي، نو دا به د لیدونکو سره هم شریک کړو او بیا به بحث ته دوام ورکړو.
زموږ د اوسني وضعیت لامل دا و چې تصمیم ناڅاپه یو نیول شو. ما د امریکا جمهور رئیس ته وویل چې فکر ته درناوی لرم ځکه د هغوی فیصله وه، خو زه پوهېدم چې دا فکر ځینې پایلې لري او د خطرونو مدیریت به د افغانانو په غاړه واچول سي. د پښتو مشهور متل دی چې د پردي کټ د نیمو شپو دی. د بینالمللي ځواکونو د وتلو له امله د رامنځته شویو خطراتو مدیریت زموږ او یوازې زموږ مسؤلیت.
حکم روان سیب تاسو د خاغلی ولسمشر غنی دغه خبری هم واوریدلی چې د امریکایی سرتیرو د افغانستان څخه د وتلو په باب یې کولې، د سولې په اړه کومې مهمې خبرې خاغلی غنی وکړې؟
بالکل، ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه وویل چې افغان حکومت په تیر کې ډیر څه د سولې په اړه ترسره کړی دی. افغان ولسمشر د کوچني اختر په تیرو کوچنیو اخترو کې د اوربند خبره هم وکړه چې اول د افغان حکومت دا د لوی ګام اخیستی و. د دې سره په څنګ کې هغه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې نورې قربانۍ هم یاد کړې چې دوی یادونه د هغه 15,000 شاوخوا کې وسلوالو طالبانو نه هم یادونه شوه چې دوی دا قرباني هم ورکړې ده. د دې سره په څنګ کې دوی ویل چې طالبان سولې ته ژمن نه دي.
او همداراز هغه ځینې ګاونډي هیوادونو ته هم اشاره کړې ده چې او دای ویلي دي چې طالبان نه دي بدل شوي او طالبان لا نور ظالم شوي دي. او د هغه دغه یو څو خبرې مو نورې هم راخیستې دي د لیدونکو سره به دام شریکو. حکم روان صاحب،
نه غواړم دلته پر مفصل بحث وکم، یوازې دومره وایم چې ټول آمادګي مو نیولې ترڅو په راتلونکي شپږ میاشتو کې د فتنې دغه موج دفع کړو او د استقرار حالت ته ورسي.
دغه خبرې هم واورېدلې. حکم روان صاحب هغوی د جګړې خبره وکړه. دا مهال د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه هم دوام لري، که څنګه؟
بالکل، او افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې مهال ترسره کړې دي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې شدیدې جګړې روانې دي. له هغې جملې نه کندهار، هلمند، هرات او زبل ولایتونه دي. نن ناوخته په کابل کې د امریکې سفارت هم په کندهار کې په هغو ملکي خلکو باندې چې څو ورځې وړاندې رپورټونه خپره شول، د امریکې سفارت هم په وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د هغو کسانو چې دغه جنایتونه یې ترسره کړي دي او وسلوالو طالبانو پورې اړه لري، او باید وسلوال طالبان هغه کسان چې په کندهار کې ملکي خلک په نښه کړي دي باید مجازات شي. د دې ترڅنګ نن ماښام د هلمند نه هم داسې رپورټونه دي چې په هلمند کې چې کومو رسنیو کار کولو هغه په کابل کې د رسنیو ملاتړ ادارې نه یې ویلي دي چې په هلمند کې د رسنیو فعالیت بند شوی دی. وسلوالو طالبانو نن بیګا سهار شدیده جګړه پیل کړې وه، خو تر غرمې پورې دغه جګړه نرمه شوې وه، خو نن بیا په هلمند کې نن ماښام د هلمند نه داسې رپورټونه دي چې د هلمند په ښار باندې شدید جګړه اوس هم روانه ده، او د دې سره په کندهار کې هم او هرات کې هم دغه جګړې د ولایتونو په مرکزونو باندې روانې دي.
ډیره مننه حکم روان صدا صاحب چې راغلی تفصیل تازه حال او زموږ سره دغه ټول بیان او کوم چې د ښاغلي اشرف غنی وینا او هغه مو د لیدونکو سره شریکه کړله.
کور ودان، ډیره مننه.
د دیو سره اوسی اوس هم د افغانستان په باب یو بل مرکه او موضوع ولوري ته ځو چې د افغانستان بیا ودانې لپاره د امریکای د انسپکټر جنرال یا سیګار دفتر خپل وروستي ریپورت کې د افغانستان په خاوره د حالات وایي چې ډیر بدل شوی دی او خبرداري ورکړی دی چې افغان حکومت د ختمېدو خطرې سره مخ شوی دی. په دې کې د ویلسن سنټر سیړنیز ادارې د جنوبي آسیا مشر مایکل کوګلمن د سیګار ریپورت ارزولی دی او د سمینه احسن سره په دې خبرې کړې دي. راځئ چې دغه مرکه په ګډه سره واورو.
تاسو به د سیګار تازه ریپورت او د امریکا د جرنیلانو او د صدر بایدن د افغانستان د فوزی قابلیت په حق له بیانونه اوریدلی او لیدلی وي. د ځینې افغانانو او بیا د نورو خلکو د پاره هم دا بیانونه د یو بل سره په تضاد کې دي. تاسو به ورته څنګه ګورئ؟
Well, unfortunately, what we've heard for so long is U.S. officials, civilian military officials, trying to be overly optimistic.
موږ د ډیر مودې نه د امریکا د عوامي حکومتي او پوځي چارواکو د خولې اورو چې سيزونه سم روان دي او دوی د ضرورت نه زیات خوشبينه ښکارېدل، خو حقیقت ته چې وګورو نو د دوی خبرې منل ګران شي. د سیګار رپورت د دې ټولو بدو حالاتو د خبرونو خلاصه ده. د دوی دغه رپورټونه په افغانستان کې مونږ ته د پروتو چیلنجونو په حق له معلومات راکوي. دغه رپورت د طالبانو لاسونو ته ورغلي سیمو پرانا کې حقیقت بیانوي. دا حقیقت ته چې افغان پوزونه د دې حالاتو سره د مقابله لپاره تیار نه دي، او دا چې د عام خلکو مرګ جوبلا سمره زیاته شوی د سیګار د رپورت د مونډلو سره د دین انکار نشي کېدی.
And then there are two scenarios like
one صورت نخکاری چې یا خود امریکا فوز د افغان فوزونو سره مرسته جاری وساتي کوم چې د فوزي انخلانه پس ناممکن نخکاری، او بل لاره دا چې په طالبانو د تشدد ختمولو د لپاره فشار زیات کړی شي. خو تاسو په فکر په افغانستان کې د تشدد دغه نوې لړۍ د لپاره طالبان ذمہواره ګرځولو په لړ کې په پالیسي کې څه بدلون راتلی شي؟
Now, we've seen for so long that the Taliban has been consistent in its position that it is not going to reduce violence until it gets a lot more in return. And of course,
موږ د ډیر وخت نه ګورو چې طالبان د تشدد نه کومولو په معاملې کې په خپل دریز کلک ولاړ دي، تر څو چې په بدل کې ورلا ډیر څور نه کړل شي. تشدد د مذاکراتو په میز د خپل غوښتنو پوره کولو او په افغان حکومت د فشار جوړولو په لړ کې چې طالبانو په لاس کې یوازینی لار ده. زما په فکر طالبان خبرو ته کېنولو او تشدد نه د لاس اخستو ته مجبور کولو په لړ کې مهمه لار هغوی په جنگي میدان کې کمزور کول دي. د افغان پوزونو لپاره ډیره ضروری ده چې په مقابله کې ځان مضبوط کړي، خو دا آسان هم نه دي. د امریکا حکومت او د صدر بایدن انتظامی لوس کړي افغان پوزونو په خاصه توګه هوایی پوزونو سره به مالی مرسته جاری ساتي. دا ضروری هم ده ځکه چې هوایی پوز د تندروي مخه نیولو په لړ کې ډیر اهم دی. نو که داسې کیږي نو تاسو به طالبان د خارونو نه یستلی او په ځد به ګټه ترلاسه کول شي، او کچره داسې وښونو طالبان ستاسو خبرو یې منلو ته سر کې خودي شي، خو کو داسې وښونو هله.
And on the other hand, the US officials come or approach Pakistan.
امریکایي چارواکي اکثر له طالبانو د فشار جوړولو په لړ کې پاکستان نه د کردار لوبولو غوښتنه کوي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د فوزي انخلاده اعلان نه پس په طالبانو هیڅ کنټرول نه لري. ستاسو په فکر امریکا ورسره دا خبره مني؟
Well, indeed, the Pakistani's position has been that they've done all they can, that they've tried as much as they can to get the Taliban to reduce violence.
دا پاکستان پوزیشن دا دی چې وای چې څه د وسو هغه کړی. زما په فکر کسه هم طالبان پاکستان ته ډیر نږدې او محفوظ زوینه لرل، خو اوس د خپل غټو د لاسه دومره مضبوط شوی چې پاکستان ته محتاج نه دي. که پاکستان یې نه ساتي نو افغانستان ته بلاړ شي. خو زه دا وایم چې پاکستان هغه څه نه کړل چې څه کول شو. پاکستان طالبان او د طالبانو مشران په دې مجبور نه کړل چې تشدد پریږدي. کنه ویلې شو ورته چې دلته نه وځي. پاکستان وای طالبانو ته دړکه نه ورکوي، او د دې په شابه د پاکستان خپل مفاد هم وي. خو زما د پاره دا یو مسله ده، طالبانو باندې د دې خپل مهمه ملګری له طرفه هیڅ دباو نشته.
وزیر اعظم عمران خان بل ورځ دا هم ویلي چې امریکا په افغانستان کې حالات ګډوډ کړه. آیا دا حقیقت دی؟
Well, on that he's correct. I think it would be very difficult for anyone to justify that the US has succeeded in Afghanistan beyond
پدې خبره زه هغه سم ګڼم. په کال 2001 کې افغانستان ته د ننوتو وروسته امریکا خپل ټاکلي اهداف ډیر زر ترلاسه کړو. دالته کې د مرکزونه ختم شول او طالبان د واکا لري کړی شول. خو پس د هغه د دې جواز لټول ګران ده چې امریکا ولې هلته دومره موده تیر کړه. د عمران خان دا خبره رښتیا ده چې طالبان به هم هغه وخت کې خبرو ته کېنولي وو چې کله د نن په شان مضبوط نه وو او نه دومره علاقې نیولې وي. په موجوده حالاتو کې طالبان په خپلو شرایطو آماده کول ډیره ګرانه خبره ده. زه عمران خان سره په دې خبره ملګری یم چې امریکا خپلې وړومبنې ګټې خوندي ونه ساتلې، او اوس په داسې وخت کې افغانستان نوځي چې تشدد ډیر زیات دی او طالبان ډیر زورور ښکاري.
طالبانو که دغه شان د تشدد لړۍ جاري وساتله او د طاقت په ذریعه حکومت ته د رسیدو کوشش وکړو، نو د کومو نتایجو سره تاسو مخ ګورئ؟
Well, you know, we hear so often that the Taliban really values the legitimacy that it gained after it signed an agreement with the US last year.
مونږ اورو چې طالبان د امریکای سره د شویل وزنامې په بدل کې ترلاسه خپل پیژنګلو ته ډېر اهمیت ورکوي. د امریکا سره سره نور هم ډېر ملکونه غړي چې طالبان د پیژنګلو بیلل نه غواړي، او هم په دې سبب به طالبان په زور په واک کې دراتلو کوشش نکړي. که دا خبره رښتیا وي نو بیا تاسو فکر کولی شئ چې طالبان به د خپلو غوښتنو لپاره مذاکرات ته واپس شي. خو که چېرې تاسو دا غنی چې طالبان د دې هیڅ پروا نه کوي او چې په کوم لار کې دي شي واک تراتلل غواړي، نو زما په فکر موجوده تشدد او د ولسی ټولنې هدفي وجنو ته په کتلو طالبان دا وخت د پیژنګلو دومره پروا نه کوي، او دا زما د لپاره د پریشانې خبره ده چې هغه جنگ جاری ساتل غواړي.
اخیری پوښتنه دا چې په نږدې کې چین هم د طالبانو کوربتوب کړی و او پاکستان هم د دې غونډې برخه وه، په دې هکله به سوایې چې ګینی چین هم د افغانستان د امن په عمل کې څه کردار لوبولی شي؟
چین د ډیر وخت نه د طالبانو سره د رابطو زیاتولو په کار کې بوختي. په نږدې کې د طالبانو د وفد قربتوب اول ځل نه دی. طالبان په دې پوه دي چې د پوزین خلانه پس که هر څه کېږي خو طالبان به یو مهم کردار لري، او چین هم دا ګڼي چې په افغانستان کې د خپل مفاداتو د پاره ورته د طالبانو سره ښه روابط ضروري دي. زه نه ګڼم چې د طالبانو او چین دا ملاقات مذاکراتو ته د راتلو یا د تشدد د کمولو په لړ کې وو، بلکې چین غواړي طالبان دې ته آماده کړي په افغانستان کې تندره وړلې ځای جوړ نه کړي، د کوم سره چې د چین مفادات په خطر کې پرېوځي. زه سنه شم ویلی چې دا خبرې تر کومه حده پورې د سیمه ییز امن او په افغانستان کې جوړ جاړي په حق لوي، خو دا خبرې په یو ټاکلې ایجنډا وي.
مایکل کوګلمن، په دې موضوع باندې مونږ له وخت راکولو ډیره مننه.
Thank you. It's always a pleasure.
تاسو د امریکا غږ ډی وی ټلویزیونی خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی سټوډیو څخه ګوري او اوري. د ملتیا مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالی اصلاح هم د افغانستان په موضوع پاتې کیږي. وزو د امریکای کالیفورنیا ریاست ولوري ته چیرې چې په ساکرامنټو ښار کې په سلګونو افغانان راغونډ شوي وو او هلته یو لویه احتجاجي غونډه کړې، او په افغانستان کې سولې غوښتونکي دي او د سولې لپاره غږ پورته کړی دی. زموږ سره په خبرونه کې مل شوی دی د کالیفورنیا څخه د ډی وی خبریال راشد فراس صاحب، هغوی تر کلی وایو. ستړي مشې، په خیر راغلی راشد فراس صاحب.
السلام علیکم منزه، څنګه یې؟ تاسو څنګه یې؟
ژوندې اوسئ، په خیر راغلی. کالیفورنیا کې موسم څنګه دی؟
مننه. موسم خو ډېر ښکلی دی. دلته زه خو بیریا کې اوسېږم، بیریا ډېر ښه موسم وي، خو ساکرامنټو ډېر زیات ګرم وي او پرون ډېر زیات بل شانتي ګرمي وه.
په دې ګرمۍ کې ویل کېږي چې افغانان راغونډ شوي وو په افغانستان کې د سولې لپاره خپل غږ پورته کړی وو، که د دې تفصیل د لیدونکو سره شریک
کړئ. جی بالکل. دا د کالیفورنیا په ساکرامنټو ښار کې دا مظاهره او لاریون د دې ځای په پوهنتونونو کې د زده کوونکو لخوا د لاریونونو د هغې لړۍ برخه ده، کومه چې تېره اونۍ دوی په سان فرانسیسکو ښار کې هم پیل کړې وه. دې کې ډېر زیات افغانانو، ښځو، سړو، ماشومانو په ګڼ شمېر کې شرکت کړو. پرون هم او تېره اونۍ هم دوی دا زده کوونکي دوی درې واضح غوښتنې لري چې په نړیوال او ملګري ملتونه دې په ښکېلو ډلو فشار راوړي چې اوربندې وشي، افغان وژنه دې بنده شي، او په افغانستان کې دوی د ګاونډي هیوادونو په خصوصي توګه ایران او پاکستان باندې دوی دا تور لګوي چې لاسوهنې کوي او خپل نیابتي جګړه مخ په وړاندې بوزي، نو هغه دې بند شي. دا زده کوونکي چې دوی د یو افغان ملت لپاره راوتي دي، دوی نه د حکومت په پره دي او نه د طالب وسلوالو په ډله دي. دوی وایي چې موږ صرف د افغانانو لپاره راغلي یو، هغه کو د هر قوم او هر اتنیسټي سره تعلق لري. دوی د افغان ملت خبره کوي. بل اړخته دی مظاهره کې داسې خلک هم ګډون کوونکي، داسې خلک هم وو چې هغوی د اوسني نظام ملاتړ کوي. خو دوی او د هغه مظاهرچیانو د دې ټولو په منځ کې د دغه درې غوښتنو لپاره هیڅ اختلاف نشته، او دوی دا وایي چې لکه موږ خپل اواز په نړیوالو ته د لاریونونو په شکل کې رسول غواړو، او خلک به د افغان پستون د زمونږ د لاریون د لاري خبريږي. دوی دا هم وایي چې دا مظاهره او لاریونونه به دوام لري چې د نړۍ خلک په دې خپله ستونزه باندې خبر کړي او هغوی ته خپل آواز ورسوي، او هغه وکتارانو ته چې څوک په دې کې خپل کردار لوبولی شي نو چې هغوی ته خپل آواز ورسوي. جی
راشد فراز صاحب، آیا په نورو ښارونو کې یا نورو هیوادونو کې هم داسې کوم احتجاجونه شوي دي او که څنګه؟ او بل دا ډیره جالبه او په زړه پورې دا ده چې دا ټول تاسو ویل د پوهنتون زده کوونکي دي، یعنی ځوانان دي، ځوانانه طبقه ده چې راغونډیږي سره.
جی د خون خبره پکې دا ده چې دلته دا پلومبه پیرا زما تقریبا د سلور کالو کې زړومبه پیرا داسې وینما چې دلته د یونیورسيټي د ځوانان چې په دې ځینو کې سبقونه وي عموما د پیدایش تدوی د دې ځای د امریکې دی. دوی افغانستان ته تللي نه دي، دوی د افغانستان قصې صرف د مور او پلار نه په خبرو کې اورېدلي دي. نو دوی دا د ټولنیزو رسنیو له لارې دوی دا خپل کوششونه کړي دي، راغوښتي دي، او دوی خبره هم صرف یوه کوي چې په هغې باندې چاته مې اعتراض نشي کېدی چې لکه یو افغان ملت دې جوړ شي، جګړه دې بنده شي، په دې باندې یو کستم اعتراض شته. نو کو هر څوک خپله بدله دغه لري د لکه حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي، هغه خبرې دوی دلته په دغه دوی نه کول غواړي. دوی دا وایي چې په حکومت کې هم موږ داوی سره اختلافات شته. نو دا چې دوی دلته په د مختلفو یونیورسيټو دوی لومبه خپل رايوځي شوي، دا غینه بعد بیا دوی دلته په لکه عامو په ټولنیزو رسنیو باندې د عامو خلکو سره په شریکه باندې دا لارینونه مظاهره کړي دي. د دې نه علاوه دا تاسو جی بالکل ټیک وی، دلته په مختلفو ښارونو کې او دغه شانتي لکه په کینیډا کې او بیا موږ سره په یورپ کې د دې لارینونه او دغه شانتي مظاهره شوې دي. نو دغه مظاهره په ټول په یو خبره باندې اتفاق دی چې امن دی راشي او په افغانستان کې د نور د بیرونی مداخلت بند شي.
ډیره زیاته مننه راشد فراز صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیل د لیدونکو سره شریکو او په خبرونه کې مشامل ک.
ستاسو مننه دي، ډیره مننه.
د دې وی ګرانو لیدونکو تاسو دغه تفصیل د راشد فراز څخه واورید. همدارز په د فرانسې په پاریس ښار کې افغانان راغون شو او هلته هم احتجاجونه تر سره کړی دي، او د کاناډا په تورنټو ښار کې خلکو په ګڼ شمیر کې راغلي وو او د افغانستان کې د سولې د غوښتنې لپاره خپل غوښتنې وړاندې کړي دي، خپل غږ پورته کړی دی. او د خبرونې په دې ځای کې بیا هم زو د افغانستان او پاکستان د اړیکو پاړوند ساسره سیړنه شامل وو چې په وروستیو کې پاکستان دا منلی دي چې افغانستان څخه تحقیقاتي ډله یا د پلټنو ډله ولاړ شي او په پاکستان کې په اسلام آباد کې د هغه پیښې پلټنی وکړي چې د افغانستان د سفیر د لور سلسله علي خیل سره شو وو چې هغه تختول شو وو او بیا پرې سخت تشدد هم شوی وو. راځي چې دغه سیړنه د اسماعیل خان صاحب څخه په ګډه سره واورو. اسماعیل خان صاحب، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې پاکستان افغان تحقیقاتي ټیم ته اجازه ورکړې ده چې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تختولو او د تشدد په اړه څېړنه وکړي، آیا تاسو دا ګمان کوئ، فکر کوئ چې دا ګام به د دواړو هیوادونو ترمنځ کومې چې بې باورۍ چې رامنځته شوې ده هغه بیرته راکمه کړي، که وګورو په ځانګړي ډول دې قضیه کې؟
زما په خپل خیال کې خو دغه د چې دی کوم تحقیقاتي دغه راغلي دي ټیم راغلي دي د لټون لپاره، نو د پاکستان دا ډخه چې کوم مونږ ور وغه دغه چې کوم ویډیو فوټیج دی د سی سی ټی وی هغه به تی ته خود لیکيږي، او گواهان چې کوم سلو ډرایوران د طرف وغه چې پکې سکي یا په ټکسیانو په ګاډو کې دا تللی و، او د دې نه علاوه نو کسان چې کوم دي تقریبا وو کسان هغه چې کوم شاهدان دي چې دنه کتنه کړی ده هغه دغه تجربه وکړي، نو حکومت غواړي چې دا ټول ثبوتونه دي تمخ ته کې دي او کوشش پدای چې دي مطمئن کړي. نو زما خپل خیال دغه دی چې دا دغه چې چې پاکستان تر راغلي دا هغه چې راغلي د لټون د پاره د ځان د پوهېدو د پاره، نو د دواړو اړخو ته یو کوشش دا چې هڅه کوي چې خپل کم از کم ډیپلوماټي تعلق چې کوم دی اړیکې دی هغه بیر په خپل دغه واپس راوړي.
اسماعیل خان صاحب د سلسله علی خیل د پیښې وروسته تاسو د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکو ته څنګه ګوري؟ دا څنګه ارزوي ځکه چې دا مهال په پاکستان کې افغانستان ډیپلوماټان هم نشته، هغوی هم وتلي دي؟
نو مشکلات خوشته دي سه په افغانستان کې چې کوم دی وخت کې حالات روان دي، دا غیر د وجنا بیا سه بیانونه چې راغلل په کې افغانی صاحب بیا د افغانستان بیا د پاکستان بعضی سیاست مداران د نخ چې کوم بیانونه راغلل هغې سره حالات خراب شو، بیا چې پکې دا پېښ وشو هغې سره حالات نور هم خراب کړل. نو دا یو ضرورت دی چې په دواړو ملکونو کې د ډیپلوماټس موجود وي، په کابل کې خو دا پاکستان سفارت کار کوي، په پاکستان کې چې کوم دي نو دلته ډیپلوماټس وتی دي. نو ضروری ده چې د افغانستان ډیپلوماټس ته راشي ځکه چې په داسې حال کې چې حالات په سمه نه دي روان. نو دواړه ملکونه به غواړي چې ویل لیول باندې په هټ لیول باندې د ډیپلوماټیک تعلق بیا خپل کې اړیکې راتازه کړي.
اوس دا یوازې د افغانستان پیښه نه ده، بلکې د چین په اړه به هم دلته یو خبره د لیدونکو سره شامل کړو چې دا دویم ځل د اسماعیل خان صاحب چې په وروستیو میاشتو کې د بهرنیو هیوادونو د پلټنو ټیمونه پاکستان کې په خپلو وګړو باندې د بریدونو او وروسته هلته پاکستان ته د پلټنو د پارزي، تر دې مخکې چین په داسو کې د خپلو وګړو د وژنې د پلټنې لپاره خپل ډله هم استولې و. آیا دا پاکستان په مشرۍ د تحقیقاتو یا د پلټنو ډلو یادې کې د اعتماد د نشټوالي یا کمې خي کڅنګه
دا ما خپل خیال ده چې دا یو نورمال راغ دی د پښتم ملک چې د بل ملک د سردارانو کې په خوښه کې خامخا خپل رالي امریکایان پی آی ټیم د پاکستان پر راغلي دي نور غیبی کیدار کې په شوې دي چې چپ کې بعد هغه بل خپل تحقیقاتي لټون د پاره خپل ټیمونه تللی دي، ولته کې لټون کړی دی، ځان یې پوه کړی دی. یو خبره دغه ضرور ده چې افغانستان غوښتل چې پاکستان سره چې کوم ثبوتونه دي هغه ویني، د پاکستان چین سره چې کومه خبره وه زما خیال لري کې یو خبره چې کومه بنیادي طور باندې ډېر زیاته دغه وه هغه دغه وه چې پاکستان په دې کې بیانونه بدل کړل پر لپسې. یو ځل یو خبر وکړه د خارجي چارو د بیان د اړخ یو خبر راغلو، دغه پارلیمان کې بل خبر وشوه، بیا د داخلي د چارو رئیس چې کوم دی وزیر صاحب هغه بل خبر وکړه. نو چینیان بیا په خپل باندې په دې دغه شل خپل ټیم رولې کې په دې نمک کې هم چینیانو یا دارنګ نور ملکونو د اړخ دا اتما خیال دی یو نورمال یو پروسه ده چې هر هغه ملک تر کوم ملک کسان سره چې څنګه کې په خوښ کې خپل کسان را لګي د ټول د پاره او د تحقیقات کې چې څه مخه خبره راغلې به د ځان په یو د پاره.
بالکل اسماعیل خان صاحب څنګه چې تاسو ذکر وکړ چې د چین په اړه هم بیانونه بدل شو او همداراز د سلسله علی خیل په قضیه کې هم بیانونه بدل شول، یو وار خو پاکستان حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول شیخ رشید په خپل ویل چې آیا سلسله علی خیل تختول شوی نه و، بالکل هغه صرف یو څو غنټې به درکوا. نو ډیر زیاته مننه چې راغله یو زموږ سره مدغه تفصیل او څېړنه شامل کړه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تاسو یې درسو دا خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی کول باندې اقدامات
اخته چې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچې تاسو مهم بوله
دا څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خبریالانو ته ویلي دي چې دا د افغان حکومت مسولیت دی چې افغانستان ته د داعش راتلو مخه ونیسي. نوموړي زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه او طالبان هم په افغانستان کې د داعش خوریدل نه غواړي. د دې خبرو مطلب څه دی او د دغه بیانې نور تفصیل ساسره شریکي عبدالرزاق په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې سیړونکو وایي چې په افغانستان کې د روانه جګړې له امله داعش د غهواد کې سر راپورته کول شي، کوم چې د ټولي منطقې لپاره د خطرې خبره ده. دی وایي د داعش مخنیوي لپاره په افغانستان کې بین الافغاني مذاکرات کول او یو مستحکم جمهوریت نظام جوړول ډیر مهم دي. په دې حقله د پیښور پوهنتون د امن او د شخړې د زده کړو د څانګې پروفیسر جمیل احمد چترالی وی ویډ وته ویل کچري افغان طالبان په زوره کابل قبضه کوي نو دې سره به په دغه هیواد کې داعش ته د خپل پنجو خخولو موقع په لاس ورشي.
هر یو ریاست د دنیا په مخ هغه د داسې خلکو په لاس ورځي چې هغې د دهشت او د تشدد په لاس حکومت اخیستېږي، نو هغه ځای به بیا اوپن وي د هر چا دپاره. نو که طالبان په افغانستان کې حکومت کې راځي، دا به تحریک طالبان پاکستان دپاره هم ښه زبردست زرخیز از مکوی، دا به د داعش دپاره هم زرخیز از مکوی. نو دې کې هیڅ شک نشته چې دنیا ته خدشات شته، او دې دپاره دنیا دا غواړي چې په افغانستان کې جمهوري نظام مستحکم شي او چې کمیونیټی ګورنمنت دی د هغې سره مذاکراتو دپاره د اسلحې غورځولو شرط لومړی وي.
په افغانستان کې د داعش د اندېښنې په اړه وایس اپ امریکا ډیوا د جولای په لسمه یو رپورت کې ویلي چې داعش خراسان چې اوس په افغانستان کې لکه د تیر پشان ځمکه نه لري بیا د راپاسېدو تابعیا کوي. په دغه رپورت کې د استخباراتي چارو کارپوه د خلی لیکلی شوي چې داعش خراسان سره د مشکلاتو چې پر تیر شول اوس هم لا ختم نه دی او دا صلاحیت لري چې بیا مضبوط شي. رپورت زیاتوي داسې حالات جوړېدای شي چې داعش خراسان پکې نور قوي شي، ځان ته نور جنگیالي پیدا کړي او نور په خلاص مټ خپل فعالیتونه تر سره کړي. د مردان عبدالولی خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې مشر ډاکټر عبدالشکور وی ویډ وته ویل کچري په افغانستان کې داعش پیاوړې کیږي نو خراب سربې تر ټولو زیات په پاکستان پریوزي، ځکه چې په قبایلی سیمو کې وس هم د امنیت وضع لا سمنه ده.
په ټوله نړۍ کې دا وخت یو خه ګراوند پرووایډ کیږي شي دا شته دا چې ګروپونه نه صرف د افغانستان د مکایداري جندې نو یو دا خبره شو. دغه مدار چې کدا چې ترال چاته به خطر لري، ظاهره خبره د افغانستان به یو ګراوند وي دا وي او د ټول نزيات چې څوک به سفر کیږي د خبره کې شک نشته. پاکستان دی نه صرف د پاکستان د بارډر د علاقې پاکستان کې دنه مخکې چې کمندوري صورت حاله تر غری کې را شوې ده، هغه انده دا قسمه القاعده یا دا قسمه ګروپونه د وجوان زم خل پاکستان باندې ډېر اثرات لري دا خبره.
نو موړي زیاته کړه په دې سیمه کې د داعش مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد فضا جوړول اهمیت لري.
مخله پاکستان لا دنه دا قسمه ګروپونو یا دا قسمه اف اے ٹی ایف یو ډیماند هم دی پاکستان له داشونو مضبوطول غواړي او پاکستان اندرونی پالیسی چې کومه ده په دا قسمه ګروپونو یا په دا قسمه صورتحال کې دا اولنې مهم کار دی. هم نمبر ځای خبره ده چې بارډر دلاري کدا چې خلک راوړي اند سکرین راوړي پاکستان له پکاره دا چې اعتماد پیدا جوړ کړي افغانستان سره کې حکومت سره کې.
یاد دی وی 13 ورځ د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خبري غونډې په محل میډیا ته د یوې پوښتنې په جواب کې ویلی وو کچره د عراق یا شام هیوادونو څخه داعش افغانستان ته راځي نو دا د افغان حکومت ذمہواری جوړیږي چې په دغه نظر وساتي. په دغه مقام مول زیاته کړه چې افغان طالبان، ایران او نړیوال ټولنه هم د داعش موجودګي نغواړي.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
کوچه خار ولوري ته چیرې چې میرمنو احتجاجونه کړي دي که څنګه په پاکستان کې په خزو د زیاتیدونکو تشدد د پیښو وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلي و چې خزې هم برابر حقونه لري، خو بیا د پنجاب په فیصل آباد ښار کې د خزو د حقونو لپاره د عورت مارشلاریون ته ځلي انتظامی اجازه نه ده ورکړې. خو راځي چې کوچه کې وګورو چې میرمنو دغه احتجاج کې څه غوښتنې کړي دي او دغه رپورت ستاسو لپاره تیار کړی دی حافظ الله ستوري شیرانی.
جاگی جاگی عورت جاگی عورت جاگی د بلوچستان یالت د سر شار کوټي د پریس کلب ومخته شزینه او نارینه احتجاج کوونکو د پاکستان له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې د نور مقدم د وژنې په پیښه کې ککړ تندې سزا او د نور مقدم و کورنۍ ته انصاف ورکړل سي. په احتجاج کې شریکي مدني فعالې او وکیلې زرغونی بړی چې وی وی ډیوته په دې اړه داسې وویل
Women Democratic Front دی ویفت دی اور یک جتی محاذ لگے مش درے سرو یو سات دا محاذ بندی خبر رکھی دے دا چوز دا دگا چی سوائی دی دا شد نور مقدم اور دگا ترا نور شدی چی قتل عام کی جی دا دویا ہے اور چوکی پشتنا نکی یا بات کی چی سزا بھی نورت ملاوی جی قتلانو نیول سی سزا بھی نورت ملاوی جی دا غی خلاف مش دن نواتلی دا جنگ پسی چی قانون دی دیتا سزا بھی ورکی او دا دا تراشدی چی سنگ مری جی او دی مری او ظلم پکې د بربریت شروان دي د دې خلاف میج आवाज راپورته کړی دی.
د اسلام آباد د پولیسو ریپورت دی چې او وشت کلنه نور مقدم د پاکستان د پخوانی سفیر شوکت علی مقدم لور و. پولیس وایي چې نور مقدم د پلازمینه اسلام آباد د کوهسار پولیسو د تانی په حدود کې د ظاهر جعفر نومي کس په کور کې د جولای پر شلمه نیټه له تشدد وروسته په ګولۍ وستل سوی او وروسته د هغې سر له تنه جلا کړل سوی. د یادې پیښې په تور پولیسو د یاد کور مالک او د نور مقدم اشنا ظاهر جعفر نیولی او د هغه پر ضد یې د نور مقدم د قتل مقدمه درج کړي. د دې پیښې پر ضد په ټول پاکستان کې احتجاجي لړۍ لا هم دوام لري. په کوټه کې هم د بیلابیلو تنظیمونو د غړو او مدني فعالانو لخوا احتجاجي لاریون او احتجاجي غونډه ترسره سوه. په نننۍ احتجاجي غونډه کې شریکې ښځینه فعالې سیما وویل په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی دوی اندېښمنې کړې دي.
هغه وخت چې کله پرایویټ پراپرټي قیام شو دا هغه وخت سره په ښځې باندې ظلم شروع شو په سړي باندې شروع شو، لیکن ښځه ډبل مارجنلایز شوله. خپل د جنس دواجي بیا د دې سرمایهداري دواجي ډېره زیاته مرجي، بیا چې خاص کر په پاکستان کې خو بیا د زیاده دور سبا نوره زیاته بدل شو.
زده کوونکی طیبه کاکړه وایي چې ترڅو حکومت په شته قوانینو باندې عمل ونه کړي تر هغه پورې پر ښځو د کېدونکي تشدد مخه نیول ګران کار دی.
لاس خوسته لیکن د لاس امپلیمنټیشن نشته. نو زموږ حکومت دې داسې مطلب رولز اینڈ ریګولیشن جوړ کړي چې د هغه کوم جوړ شوي لاس دې د هغه امپلیمنټیشن وسی. اور دویم سوسائٹی ایٹ لارج کی زیادہ صرف سوسائٹی نہ زیادہ پیرنٹنگ سوسائٹی کلچر آفیسز ہر چیز چیشا زینا اغه ریسپیکټ دیو کی اور اول ریسپیکټ چي دی د کور سره شروع کیږي.
د یونایټیډ سٹیټ اف پیس په نامه امریکن ادارې یو تازه ریپورت شي چې پاکستان د شزو په اړه د نړۍ په خراب وضعیت لرونکو هیوادونو کې پر 12م نمبر ځای لري. د دغه ادارې ریپورت زیاتوي چې د پاکستان د ډیموګرافیک او روغتیا وروستۍ سروې اټکل کوي چې په پاکستان کې 28% مېرمنې تر 50 کلنۍ عمر پورې له فزیکی تاوتریخوالي سره مخ کیږي. حفیظ الله استور شیرانی، وی او ای دیوا، کوټه.
تاسو د کوټه څخه د میرمنو د دغه غونډو او احتجاجونو حال واوریده. په پنجاب کې هم میرمنو غوښتل چې د وروستي تشدد او د میرمنو د هدفي وژنو او په دوی باندې د بریدونو پر ضد احتجاجي لاریونونه وکړي، په ځانګړي ډول عورت مارچ. خو ځلې انتظامیه دوی ته دغه اجازه نه ده ورکړې او دغه غونډه کینسل شوې. درځئ چې تفصیلي د اورنګزیب خان څخه واورو.
پاکستان کې په زنانو زیاتیدونکې د تشدد پیښو پس وزیر اعظم عمران خان او نور حکومتي چارواکو ویلي دي زنانو هم برابر حقونه لري او داسې په زنانو د تشدد اجازه چاته هم نشته. خو د حکومتي دعوو باوجود پنجاب فیصل آباد ښار کې د زنانو حقونو لپاره جلسې کولو ته زنانه نه دي پریښودل شوې. پاکستان کې په زنانو زیاتیدونکې تشدد پیښو او اسلام آباد کې نور مقدم وحشیانه قتل پر ضد عورت مارش نومي تنظیم چې د زنانو حقوقو لپاره आवाज پورته کوي دوی فیصل آباد کې یو جلسه کول غوښته، خو ځینې انتظامی ورته اجازه نه ده ورکړې. د عورت مارچ ټوئیټر اکاونټ باندې لیکل شوی دی چې د فیصل آباد انتظامی لخوا د عورت مارچ ته د سکیورټي یرو لوجه اجازه نه ده ورکړې شوې. په ټولنیز رسنیو عورت مارچ منتظمینو په دې خفګان څرګند کړی دی چې د مارچ د ذریعې زنانه طالبعلمانو او د بشري حقونو مبارزینو غوښتل چې په زنانه روان ظلم پر ضد آواز پورته کړي، خو دغه اجازه هم دوی ته نه ده ورکړی شوې. د عورت مارچ یو تنظیم کوونکی یا ارګنایزر لایبا زینب چې صحافی هم دا وایي، حکومت علما ته دا ویل اسانه دی اسلام او پاکستان دستور زنانو ته ډیر حقونه ورکړي دي او موږ هم منو اسلام را دا حق را کړی دی، خو پاکستان کې دغه شرعي حق کم زنانه ته په اسانه ملاويږي.
او جب تک امپلیمنٹیشن اوپر سے شروع کے گراس روٹ لیول تک نہیں آئے گی تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، تب تک ہمیں یہ جدوجہد کرنی پڑے گی.
لائبہ زینب وی اسلام ورتا ډیر حقونه ورکړي دي، حکومت دعوی کوي زنانو د پاره قانون سازی کړی دا، خو تر کومه په عملی توګه دا حقونه راته نوی ملو شوی او قانون باندې عمل نوی شوی، نو خپل حق د پاره به आवाज پورته کوو. د پاکستان حکومت وی زنانو حقونه د پاره قوانین جوړ کړی دي، خو د زنانو حقونو یو مبارزه عصمت شاه جهان وی آیا پاکستانی ټولنه کې یو زنانه د خپل شری او قانوني حق د پاره عدالت ته تری شي او که لاړ شي نو بیا ژوندې هم پاتې کېدی شي؟ عصمت شاه جهان وی
د پاکستان کې چې کوم مونږ د انګریزي کې وایو د فیمیسایډ یو لهر دی، یعنی د جنس په بنیاد، د سنف په بنیاد، د سړو د لاسه د ښځو قتل عام او ریپ دا ډېر عام خبرې دي. مونږ ستړي شو د دې ښځو د جنازو سیاسي والی وارث څوک دی پاکستان کې؟ مونږ نن سوال کوو، مونږ ټول پاکستان ته کال ورکو چې را پاسه خبره وکړي رستا سلوریانې محفوظ نه دي.
وړاندې د پاکستان پارلیمنت کې موجود یو کم اویا زنانه غړو هم په زنانو جنسي زیادتۍ کې ککړ مجرمانو لپاره په ښکارا ته ځندې کول غوښتنه کړې وه او ویلي وو پارلیمان په زنانو کور دننه د تشدد پر ضد یو قانوني مسوده منظور کړې وه، خو پاکستان تحریک انصاف حکومت بغیر د زنانو غړو تپوس او سلانه دغه مسوده بیا کتنه د پرستامي نظرادي کونسل ته ولېږله. پاکستان کې به زنانو تشدد په حق له اکثر نړیوال او ځای بشري حکومت ادارو خپل رپورټونه کې اندېښنې ښودلې دي، خو موجوده وخت اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور اغوا هم په اسلام آباد کې د پاکستان یو پخوانی سفیر لور نور مقدم وحشیانه قتل او اسلام آباد سره متصل راولپنډي ښار کې یو زنانه سره د جنسي زیادتۍ پیښې پس د هغه او د هغې 16 میاشتو ماشوم قتل نه پس ګرد هیواد کې د زنانو حقونو لپاره اواز پورته کړی شوی دی، چې له وجې یې وزیر اعظم عمران خان هم مجبور شوی دی خپل هغه بیان وروسته شو په کوم کې دوی د زنانو لباس هغه سره د جنسي زیادتۍ یا بچا ګرځولې و.
ز چی وخزایم
زمانوم طاهره ده او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان ده او زه سیاست مدار ده.
تعلیم زما حق ده.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبا کوم په کراچۍ کې ومه.
زمانوم کامل خان میا خیل ده. تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه هم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانه هم زهرا شاده زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومان د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
زو یو اړ بیا د بلوچستان ایالت ولوري ته چیري چې د نن څخه د پولیو پر ضد کمپاین پیل شوی دی او هلته د پولیو کمپاین پرانستې غونډې کې په شپاړس ځلي مرکزونو کې چارواکو ویلي دي چې دلته دغه کمپاین به دوام ولري او په بلوچستان ایالت کې د تیرو کلونو په پرتله دغه پیښې کمې شوې هم دي، خو که وکتل شي نن هم تیره ورځ هم په خیبر پختونخوا ډیری اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او پېښور کې د پولیو د چمونو د ساتنې پولیسو باندې بریدونه شوې دي، نن او په دې کې دوه سرتیري وژل شوې دي، یو تن یې ژوبل شوی دی. راځئ چې تفصیل واورو د نعمت الله سرحدي په دغه رپورټ کې.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو په ضد کمپین د پرانستې په مهال د ایالت چیف سیکریټری مدهر نیاز رانا وویل په بلوچستان ایالت کې د پولیو په ضد کمپین په داسې حالات کې دوی کوي چې د کورونا وبا څلورمې څپې روانې دي، چې د کمپین په مهال دغه وبا څخه کوچنیان ساتلو لپاره هم عملي اقدامات کوي او هم د پولیو د ډلو څارنې کوي. د په وینا چې دا وخت د ایالت په شپاړ زلو کې دغه 15 ورځنی کمپین په مهال د پولیو د ډلو سره د حکومتي چارواکو پر مرستې هم اصلي دي. د سخت امنیت لاندې د پولیو ډلې کوچنیان ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکوي. چیف سیکرټری متحر نیاز رانا نور زیاته کا
پچھلے سال ہمارے 26 پازیٹو کیسز تھے لیکن اس سال ابھی تک صرف ایک پازیٹو کیسز آئے ہیں.
تیر کال شپورمش مثبت تو پولیو کیسوں مختر اغلیو سش کال یو د پولیو کیس تصدیق سوی دی. تیر کال زمر پچا پیریال کی د پولیو مثبت نمونی اتیا فیصد وی خو سش کال دغه صفر دی. د دغه ټولو کریډټ زمر د پولیو پزت کار کوم کو ډلو ته زی زما د پلورونو او د مندو څخه دا خواست چې دوی د ضرورت خپل پښتن ویکسین کی چې زمر مستقبل محفوظ سي. خو د بلوچستان د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي پولیو بیړني عملیاتو مرکز یو مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ وای که څه هم په بلوچستان ایالت کې د پولیو په مخنیوي کې ډیر لاسرسونه دوی کړی دي خو بیا هم د ایالت په دغه شپاړه زلو په 438 یونین کنسول کې دغه کمپین چلول کیږي چې د کمپین په اولنۍ ورځ د پولیو ډلو په زرونو کښیان ته ویکسین ورکړي دي.
ہائی ریس ڈسٹرکان دی بدی کی کوٹا بلاک دی کوٹا پشن کی عبداللہ اور بیا دیارلس نو ڈسٹرکان دی چی اغا ہائی ریس کی کمپین پرشت ہو گا سٹارٹ سو اور چیمان کار سٹارٹ کری دی دا اولی ولی جی تقریباً کار کمپلیٹ سو سیکیورٹی ہم اور کڑے دا وہار ٹیم تا پا کوٹا بلاک کوٹا پشن کی عبداللہ کی مطلب چی خدا نخواست یہ سیکیورٹی انسیڈنٹ نہیں سی پیش
دا غرنگ دا ایلت پا دا غشپار زلو پا مرکزونو کی دلوتی چارواکو دا پولیو دا کمپین پرانستی ہم وکی سپا دا غا محال وکشنیان تا دا پولیو پا زد ساس کی ورکوولو سرا سرا دا غجمنی وکی از دا پولیو دا مرس پا زد بدوی پروپر اقدامات کبی څه دا وخت په ټول ایالت کې د پولیو مرض وخاتمې ته نږدې دی. خو په اولنۍ ورځ دغه کمپین سر ته رسولو سره څه قسمه پیښه مخته نه ده راغلې. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دی. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ. خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټول عمري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې یو بیا هم په زیاتې دودی په ځینو روغتونونو کې خو ځای هم نشته چې ناروغان بستر کړی شي. او که څه هم په هیواد کې او په بیلابیلو ښارونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسینونه لګول کیږي، ځینې خلک پکې انکاریان هم دي. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو سره په هیواد کې ځینې بندیزونه هم لګي، ځینې کارونه محدود کیږي، خو همدغه د خلکو د په ځانګړي ډول په مزدور کارانو باندې د غوی په اقتصاد باندې څومره بوج اچي او څومره اثر کوي، راځي چې دغه خبري او د غوی خبرګون تاسو سره په خبرونه کې شامل کو چې ذوالفقار بیټنی ورسره غږیدلی دی.
په کراچۍ کې نن د ټولبند رمنې ورځ ده. مارکیټونه ترل شوی او په خار کې اقتصادي هلې ځلې هم بندې دي. د پښتونخوا د درسي می څخه کراچۍ ته راغلي خوارکخ د سړکونو په غاړه ناس ورځنۍ مزدوري لټوي. یو خوارکخ خان محمد وایي چې د سند حکومت دغه ناساپی ټولبند پریکړې دوی الوګې ته مجبور کړی دي او اوس مهال د خوراک ګټلو لار هم نه ویني.
پهله راختل چټیانې اوس لاکډاون لګیدل دي، مزدوري خو بالکل نشته رې، د روټې دغه هیڅ درک نه لګي. مونږ کلامنګ یو ولته کله وطن بچین پریکړې دي او هم دغه شان ناست دي. مزدوري هغه مزدوري ده او مهنګایي ته وګوره، ورشه مزدوري زر روپۍ مزدوري ده. مونږ چې لاړ شو ټوله ورځ د 8 بجې لاړ شو 15 بجې شوټي وکړو، دغه زر 1200 روپۍ په دغه باندې هیڅ نه کیږي.
جمیع الله هم خواري مزدوري په لټون کې د دیر نه کراچۍ ته راغلی چې څه پیسې به وګټي او کلي کې میش خپلو وړو ته به ولېږي. نوموړی وایي چې خواري مزدوري لپاره سعودي عرب ویزه هم ترلاسه کړې چې بیا د هوایي سفرونو بندیزونو له امله ویزه ورته په لاس پاتې ده او دلته کراچۍ کې هم د ټولبند نه اغیزمن دی.
پاکستان کې خو دا حل و چې دا کم روان دی، نو دې وجې نه موږ ویل سعودي ته لاړ شو. هغه لپاره پاسپورټ دپاره هغه لپاره موږ ډېر قرضونه وکړو، 50-60-70 هزار پورې موږ قرض وکړو. هغه رمانې دا قشان دی، اوس به کور بچي دي راپغاړي دي، هر طرف غاړي، دلته لاکډاون دی، آخر مزدور به څه کوي.
محمد زاده چې یو مستری دی او په کراچۍ کې کورونه او ودانۍ جوړوي وایي چې ویکسین لګولو لپاره مرکزونو ته تللی خو هلته د خلکو اوږدو قطارونو کې بیا د خپلوار انتظار له امله دوی نه خپله مزدوري پاتې کیږي. دې زیاتوي چې حکومتي چارواکي اوس مهال ویکسین نه لګولو په وجه کار ته هم نه پریدي او حکومت ته په کار ده چې خواریکخو ته ځاني ویکسینونو مرکزونه پیل کړي. خواریکخ وایي چې حکومت دې د کرونا مخنیوي لپاره حکومتي اقدامات په ځای وساتي، خو خواریکخو لپاره دې هم ستونزې هوارې کړي. ذوالفقار بیٹنائے، وائس آف امریکا، ڈیوا، کراچی.
د امریکې ولوري ته ځو چیرې چې چارواکي په هیواد کې د کورونا وایرس د نوي قسم دلتا په خورېدو سره د ماسک اغوستلو په اړه نوي هدایات جاري کړي دي، او د دې ترڅنګ ځینې دفترونه او رستورانتونه د واکسین لګولو د رسید غوښتنه هم کوي. د وی او ای خبریال مشیل ریپورت درته ارباب محمود علي وړاندې کوي.
امریکا کې د کرونا وایرس د نوي قسم ډیلټا په تیزی سره د خوریدلو د مخنیوي لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. د سان فرانسیسکو د دوه هسپتالونو د 200 نه زیات کارکوونکو کې د وایرس پخلی شوې دي. د امریکا د نیویارک ټایمز تر مخه د کسانو پوره ویکسین کړی وو. فلوریډا ریاست کې هم د 200 نه زیاتو کسانو کې د وایرس پخلی شوې دي. دا تر دې دمه په دې ریاست کې د ټولو لوړه شمېره ده.
وی آر ان فاکت ان ا ویری سیک سیریس public health challenge here
zakat che udas virus ram khata shwe che kam der pasane sara da yutanna bal tanta da khore do salahiyat lari
pa america ke sal miliana khalko vaccine na dikde aw charwa ko hal sile tun dikde di tera hafta sadar jo biden elan khade de che da markazi hukumat karmandan de vaccine golakwi ya pya de da lazimi testun la par zanna tayar kri د کارمندانو اتحادیو دا ګام د کارکونکو د حقونو د سرغړونې سره تړلې دي. امریکا کې د ناروغو د مخنیوي ادارې CDC خلکو ته ویلي دي چې ویکسین یې کړی دی یا نه، هر څوک دې په بند دروازو ماسک اچوي، ځکه چې دغلته د وایرس د خورېدو امکان ډیر وي. او د کانګرس معالج هم غواړي چې د ایوان نمائندگان غړي دې لازمی ماسک اچوي. د کانګرس ځینې غړي په دې نیوکه کوي او سېنات باندې به د دې پابندې اثر نه
وي.
انتظامیه CDC د سیاست لپاره استعمالوي، دوی غواړي زموږ ژوند قابو کړي.
ډاکټر فیوچی وايي د ولسی صحت سفارښتنه د خلکو د شخصي ازادو خلاف کېدلی شي، خو په دې عمل نه کول هم خلاف ورزي ده.
د فاکت از اف یو ګیټ انفیکټډ ایون اف یو ار وداوت سمپټمز
کچری په یو تن کې د وایرس پخلی وشي او علامات یې نوي د کول شي چې بل کمزور تن ناروغ کړي، سخت ناروغ کول شي. نو اصل کې یو تن د خطر سره مخ کول هم د شخصي ازادو پر ضد ده.
د نوو قوانینو به سلګ ډیر اثرات وي. د CNN تر مخه د تیرو درو هفتو په مقابله کې تیر هفته د ویکسین د کول په شر کې 20% اضافه لیدل شوی. دا اضافه په جنوبی ریاستونو کې هم لیدل کیږي چرته چې خلکو ډیر کم ویکسین کړی دی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگتن.
د بلوچستان ولوري ته او دا ریپورت هم د روغتیا په اړه باندې چې په بلوچستان ایالت کې د کانګو ناروغي زیاته شوې ده. د کوټې په فاطمه جنار وختون کې د لوی اختر راهسې یا د لوی اختر را په دیخوا و ناروغان داسې داخل شوې دي چې هغوی د کانګو ناروغ دي، او په 15 کې کانګو وایرس موندل شوی دی. دا وایرس څه دی، د څه نه پیښیږي او د څه نه لګیږي؟ تفصیل یې ټول تاسو سره غونډ کړی دی حفیظ الله ستوری شیرانی. راځي چې دغه معلومات په ګډه سره واورو.
د فاطمه جنا روغتون کوټي د کانګو وایرس د ناروغانو وارد دی. د کوټي شار د حاج غیبی روډ اوسیدونکی اتلس کلن حیدر شاوای د لوی اختر په دویمه ورځ منګوړ خړلې وو، ځکه کانګو ناروغي ورته سوي.
اخترې وو کې یا زرا پوسټوب سولاله هغه سره وګورځم په دزای داسو زړه خبر بیا بل از واکشلی ورو راستي کی هغه خوړل هغه د وجه بیا دوی ورځ وی ته بیوه ته بیا بعد بیا شو لا سوکر پرځ بیا پز سویر رالی بیا سیول درال بیا د هسپتال تر
د کانګو وارد مشر ډاکټر شمس دوتانه وای لالو اختر راهسی د کانګو ناروغي د مریضانو شمیر زیات شوی دی
بعد د اختر بعد تقریبا و مریضانو داخل شوی دی په هغه کې 15 پازیټیو دی او په 15 کې 10 ساعت لمر سلور وسته او نور ډیسچارج شوی دا د کلاس پلازا کان می ترزی زراغی دی د پټی درې کسان دی سریا په کوچلاو د لور لایز راغلی دی
د ډاکټر شمس په خبره دغه ناروغي د پسونو لورازو او د بودګانو ل منګونو څخه لګیږي
په دا ور اکثره کسبان راغلی چې د پسونو د قربانی کړی یا د پوسټ استلی یا د خلک چې د پوسټ کاروبار کوي دا هغه مشترک دی دا د غزه کې د ورازو زکیږي چې دغه د چچلسي یا پسو کې علالولو کې احتیاط نه وکړي یا دا نړیانی چاړه ماړه پر ولګیږي یا وینه وینه خولې او سترګو ته ولوي نو دا غي وي دا نه جوړی پیلایږي په دې کې د تبکیږي د غوژو د ناسا او د خولې د وینه راځي د سپینه وینه د دوی کمیږي کچیری زخم یې هغه وینه نه دریږي
د فاطمه جنا روغتون په کانګو وایرس وارد کې په دې ناروغي اخته 15 تنه بستر دي د مسلم باغ د کان میترزی د سیمه اوسیدونکو مساجان د دې ناروغي په اړه داسې وایي
د خطر له څه زره پیښس ولا او ډیر سخت بیماری و د زوډی کابلو الله پاک پر مهربان شه د هسپتال ممر باندې پر وک او کوم ازار کوم مسلمانان سیدی دا باید چې د هر یو د حلال سره ډیر پام وکړي ډیر ځان یې حفاظت وکړي دا زوډ دویم زما د خدای راکی دا د دې بچو د ډېر مشکل د زما خو زوید کې ځان والله کسوره لدی خدای بچاو کو
د ډاکټر شمس په خبره روان کال په روغتون کې د کانګو وایرس 14 ناروغان بستر سوي وو چې په کې څلور مړه سوي هم دي ډاکټران وایي لدې ناروغي څخه د ځان ژغورنې یو لار ده او هغه د پسونو د حلالولو پر وخت احتیاط او صفایي ده حفیظ الله ستور شیرانی وی وی دیوا کوټا
ازادی او مرکی با زن تا یو لار خوخوم ما تا پتوا چه کز زن دا یو نبیلوم نو بلوا لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا صحی کار صحی
دا هر انسان وان باید تا بلا پارا یو مثال جو سی
دا هر عمل یو اکسل عمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چه سی کری
تاسو هم بدلون راوسته سی تاسو هم بدلون راوسته شی
تاسو هم بدلون راوستي شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ
لدی وی ګرانو لیدونکو خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه واوریدله او ولیدله په دې خپرونه کې مو تاسو د سیمې د افغانستان خبرونه او حاله وړاندې ک بیا به هم راځو او تاسو به وار په وار تاسو د سیمې خبرونه در وړاندې کوو له حالت څخه به مو با خبره وو او تاسو د ملتیا هم مننه کوو چې تل را سره په خپرونه کې مالیاس او دغه خپرونه ګوري تاسو په خپل کور کې په ډیش ټی وی په یو ټل سیټ 70 بی یا بی یا یو سلو دریم چینل باندې هم تاسو موږ لیدلی شئ او دغه تلویزیونی خپرونې څلور ویشت ساعته په دې چینل باندې په تکراری بڼه باندې تاسو کولی شئ چې وګورئ او د فیسبوک د لارې هم را سره په خپرونو کې مال وسئ د یوټیوب چینل د لارې هم کولی شئ چې زموږ خپرونې وګورئ او را سره مال وسئ د بی بی شیرینو په خپرونو کې تاسو کولی شئ د ټلیفون د لارې خپل نظر هم په خپرونو کې د کوربنو نیګین شاه او ماور جلیل سره شامل کړئ زه د دې خپرونې قربانه منظر شهید او د دې خپرونې پروډوسر عبد حسین تاسو ښه اخلو اجازهت او تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ خیچاري ولرئ
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکوي.